السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستاسو زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص کوم. پیل په خبرونو کوو. بریتانیایي رسنۍ وایي د طالبانو له وخت رسیدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په درې شپږ هوټلونو کې ورکړل شوې. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي. همدارس تر 2500 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شوو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې فورن په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریډور یا دهلیز له لارې پرون 1025 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لېږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایتالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر یې شاوخوا 5500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادله په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادله په اړه تیر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل پوړان میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالي شوي. ورسته سیالي تیر شپه ناوخت د برازیل او سربیا ترمنځ و چې د برازیل غختلې لوبډلې 2-0 وګټله. همدارز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یورزنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالیکل لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي.
د ډنډ پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه سخت پتنګ دي.
مشکل هو ډیر زیات دی. د جنگ لامل خلکو کډه وکړه. د سرپنا ځای نه لري. پاکستانی ډیر اوران دلته بند پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بند پات.
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو.
ممکن نوی فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض او د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لري کړی وو.
د کرکټ ملي ټیم به نن له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي. اهمیت یې څه دی؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو ترڅو راتلونکي نړیوال جام کې نیغ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
در نږدې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ښځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونی او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان آزادی
خزینه تسری جاز نور کی چدوت باش تذکره و خلی
دلانا فیصله و منگولا وق در شری
پو هنه
اسمی مون پو مکتب کی دباران ده پارا پانای نشتا مون پو زمگه کینو
آزادی رادیو 1269 منزنی چپا او اف ام 10.5 چپا
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکي وایي په دې ولسوالي کې د ځمکې پر سر د ډیورند کرښې د دواړو خواوو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوې نه ده او هره شیبه د نښتې د بیا پیلېدو ویره شته. د سیمې اوسیدونکي وایي د جګړې د ویرې له کبله بې ځایه شوي خلک لا هم خپلو کورو ته نه دي ګرځېدلي. له عصمت څاروانه به په دې اړه جزئیات واورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې پر ډیورند کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد له یوه پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نښتو وروسته ګڼ شمېر خلک مجبوره شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرې شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نه څرګندولو په شرط آزادي رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیره خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا ځایو اوسیدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلې دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دی د جنگ لامل خلکو کډې وکړې د سرپناه ځای نه لري پاکستانی ډیر اوران دلته بند پاتې دي او افغانی ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بند پات
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکیانو په شمول د نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورنډ کرښې د پوري خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غځولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوې او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې، مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنګ امکانات بېرته بیا شته دي.
خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي، د زیات جنګ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو.
د پټانو لسوالی هغه جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کېږي. یو څه داسې 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو، خو کوم جنگ نشته. خو هغه سیمې نه چې کوم جنجال و هغلته د قومي مشران یغه سیړه ناسو دغه سیړه نا سره ناسو غونډی وه.
د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یې یاد کړی پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوري حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یې یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پروند پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو لمخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نومونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف ته اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي د خلکو د خیالو چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی. په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمی چیف ته، وایي چې دا لرې کړې دي ځینه، نو هغه لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست دي او د عمران خان د اړخه هم داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوي دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوی دی هر چاته چې بس پر پر ځای کې پر پر کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسی څه وي. نو د په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم منکتلی وکنه چې خلک یو بل نه خپو، هغه کې لږ غونډه تقسیم هم ښکاري دوه چیرې یو ویل داسې دوش بل ویل داسې دوش. اوس بده پر ټول کې غټ چیلنج ده نه چې خلک دې مذهبي شي او د معاملې دې مذهبي شي کنه. دې به چیلنج بده د پاره دی چې دا ټول خلک واپس راغونډ کړي. زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنی مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ دریو یو ورځنیو سیالۍ لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالۍ کوالیفیکیشن راوند د راتلونکي 1500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکي درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده، او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو ترڅو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو، ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز، سارا ابراهیم زدران، او همدارنګ ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل، نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه. هم همدارنګ بالینګ کې موږ سره ښه تیز توپ اچونکي، همدارنګ نړۍ بهترین سلو توپ اچونکي دي. ګلبدین نایب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې لپاره، نو د لوبې ګټلو چانسز د موږ ډېر زیات دي. له هر نگاه نه زموږ لوبډله یو منظم لوبډله ښکاري، امیدواري ډېره زیاته ده چې موږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالینګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم چې وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له توپهونکو څخه دي، او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیر وګرځي په راتلونکي کې، او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاستیم. دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی، ویرول شوی او ځینې وسم نادره کړي. د خزو د اقونو یو شمیر افغان فعالان چې وخت نا وخت په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپلو اقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتي ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوي دي. دا تفصیلی راپور د هغو فعالو خزو پر ستونزو راڅرخي چې یا نادره کړي او یا د طالبانو لخوا نیول شوي او بیا خوشي شوي دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه خزینه معترضان دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفې یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریف یعقوبی یوی همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړي ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وو. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وه، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یوه شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروسته یې خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یوه بله ملګرې روقیه سایی چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
طالبان داخل آمد شروع
کله چې طالبان دنن راغلل، نمرې یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او یې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چرته دي او څنګه دي. فرهاد پوپلزی چې یو بله نادرکه معترضه میرمن ده، همکاري یې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرهاد نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هېواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونزه درلوده، خو دوی به شله وو چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زندانی کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې میرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه: په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل، د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخي تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې میرمنې نه ده چې توقیف کیږي او زندان ته اچول کیږي. علیه عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیسه وه، څه باندې پنځلس میاشتې کیږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړي دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علي په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علي له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي؟ دا پوښتنه یوې معترضې فوزی وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړې وه:
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب ویاندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریانی زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن وه چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویرېدي او د امنیو کور ته یې پناه ویوړه. خو وروسته له دغې امن کور څخه نهه ویشتنه معترضې میرمنې د هغو د کورنیو له غړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکاره د هیڅ یوې مېرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه یې د کورنیو چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو مېرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو مېرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلې او اعتراضونه یې کول. خو هغه مېرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوي او یا یې د کابل په سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهر ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل:
بحثی که سنداختن و مهاجرت و پناهندشتن
د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چېرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محرومې شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورې د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو رهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې مېرمنې له کار کولو منع شوي دي او هغو معترضو مېرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی د زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
زه چې درته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې را وړي، زه د خلکو کالي مینځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
وربشو نورستان ته، هلته په وانت وایګل کې، په وایګل کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت د پایل یادونه شوې ده. چارواکو ویلي چې اوس هلته سلام مخابراتي شبکه کار کوي، مخکې به هلته ټلیفونونه نه کېدل.
د نورستان وانت وایګل ولسوالي چې د یاد ولایت له مرکزي سیمو ګڼل کېږي، د کونړ، ماڼوګي، وټپور، شیګل، غازی آباد، د نورستان، واما او مرکز پارون سره غرنۍ پولې لري، خو تر اوسه زیات کلي او ساحې د سرکونو، مخابراتي اسانتیاو او نورو خدماتونو به برخې دي. خو په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل: وانت وایګل ولسوالۍ د وایګل اوګدي درکې د سلام شبکې ستنه ولګوله او فعالیت یې پیل کړ.
تر اوسه پورې نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ کې صرف یو پایا و چې ډېر کوزه ساحه د نګلام سره نږدې او بره چې کوم مرکزي وایګل دی چې هغه ډېر کلي دی او ډېر پور نفوسه دي، اشل کلال ته بېخي هېڅ قسم مخابرات وجود نه لره. د الله په فضل و کرم سره او ستاسو او د ټولو مشرانو په همکاري منې هغلته موږ یو سلام پایا ودروله، نصب شوله او الحمدلله هغې خپل خدمات شروع کړي دي.
د وایګل دري اوسېدونکي وایي پخوا یوازې د ولسوالۍ ودانۍ سره د سلام شبکې یوه پایه لګېدلې وه چې له دوی ډیره لري وه. د دوی په وینا چې کله به یې چا سره د خبرو کولو اړتیا پیدا شوه، نو د ګاونډۍ ولسوالیو هغو سیمو ته به یې په ساعتونو په پخو مزل کاوه چې چیرته ټلیفون سیګنل ورکولو او د دوی مشکل به پرې حل کېده. اوس یې چې په کلي کې یا د اسانتیا رامنځته شوه پرې خوښتي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنۍ او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي لا هم د ژوند له زیاتو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته